سلام ستړي مشه د ماسپخین دوه بجې دی زموږ د خبرونه زیاتره برخه دا مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې دی چې تکرار به خبرېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوهې درېمه ناسته کې به د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبې په ورځ د جون په شپږویشتمه ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری به د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې درېمه غونډه د جون په دیرشمې او د جولای په لومړۍ نیټه جوړیږي. تمه ده چې د طالبانو یو هیئت چې مشري به یې د طالبان د حکومت میان ذبی الله مجاهد کوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا دوهې په غونډه کې د ښځو مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت امیرخان متقی وایي دوهې کې به د دوی پلاوی پر دوو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویم هم پر دوی د بندیزونو لرې کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبای وسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویاند عبدالقار بلخي پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي دي دغو لیدونو کتنو کې د دوهې د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې وشوې. بلخوا د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړي د دوهې غونډې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان کړی چې د دوی حکومت ویاند ذبی الله مجاهد به د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. تر دې وړاندې روزا اوتمبای به ویلي وه میرمن ویلي وه چې په دوه کې میرمنې به په دوه کې د دوهې په غونډه کې په اصلي بحثونو کې برخه ونه لري. هغه اعلان چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي وه. د امریکا ولسمشر او د دیموکراتیک ګوند نوماند جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوري خواهانو نوماند ډونلډ ترامپ نن د جون 28مه د 2023 کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره تیاری نیسي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغه دوو کاندیدانو د مخامخ خبرې په داسې حال کې دي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زوړ ولسمشر او یو محکوم شوی مجرم ترمنځ د بحث شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د نوماندانو ترمنځ یوازې دوه دا ډول جنجالي مناظرې ترسره کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهمه ده. او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام په لومړۍ نیمه پایلوبه کې سولې افریقا د 9 وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. د لومړۍ ځل دی چې سولې افریقا د شل اوریزو سیالیو پایلوبه ته رسیږي. یاد سالی چلن پنځمه د کابل پر وخت 15 بجې پیل شو او په چا افغانستان وګټل او توپ وهنه انتخاب کړه. افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په لاس ورکولو سره په 11.5 اورونو کې شپږ 50 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې یوازې عصمت عمرزی لس منډې وکړې نو ټول توپوهونکي تر لسو په کم منډو وسوځېدل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې مارکو یانس او تبریز شمس درې درې لوبغاړي ناراکیا او رواډا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړ شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اورونو کې پوره او پایلوبه ته ورسېدل. تر دې سیالۍ وروسته په نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر هم بشپړ شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي رادیو ده
زما نظر دادا چې ملګری ملتنا په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ ستاسي قرباني وو. د طالبانو حکومت د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې باندې یو کال کېږي چې د خلکو د شخصي ټلیفونونو د ثبت او رجستر پروسه یې پیل کړې ده. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی د جون په 14مه پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې دا ټلیفونونه د کورنۍ چارو وزارت اړوند په انتک ریاست کې په پرمختللي الکترونیکی سیستم کې ثبتو راجستر کیږي. غلی قنی د دې کار موخه د ګرځند ټلیفونونو ساتنه او خوندیتوب یاد کړی دی. خو آیا تاسو په دغه پروسه کې خپل شخصي موبایل ثبتو راجستر کړئ کنه؟ کلمو چې موبایل راجستر کوو هلته لتاسې څه ډول معلومات خوښتل شوي دي په هغه فورمه کې چې د طالبانو حکومت لا جوسیات نه دی ورکړي او نه دی خبرې کړي لتاسې څه ډول معلومات خوښتل شوي دي او آیا تاسې په دغه معلوماتو باندې لاسلیک کوئ او کنه اندېښنه لري چې په دې ثبت سره به مو حکومت شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او کنه کولای شئ چې نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې راته زنګ ووهئ او دغه پوښتنې را سره ځواب کړئ. له دې سربیره دا چې دغه موبایلونه څنګه ثبت او راجستر کیږي، امکانات شته او که نشته چې د طالبانو حکومت په کومو امکاناتو دغه موبایلونه ثبت او راجستر کوي، څه ډول ثبت کیږي؟ که څه هم د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي خو نن موږ میلمانه لرو، له دوی وپوښتو چې د موبایلونو د ثبت او راجستر پروسه څنګه مخې ته ځي. په خبرونه کې را سره د پوهنتون پوخانی استاد، د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې پوخانی ټیم لیډر او امیر چوس مهال په جرمني کې د ټکنالوژي او نوښت په برخه کې څیړون کوي، رحیم الله سمندر او د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسدی. تاسو دواړه خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې کا سمندر صاحب، تاسو ته راشم، د طالبانو حکومت ویلي دي چې یو کال کېږي دوی د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او راجستر کوي، خو دغه خبره څو ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو حکومت خبره کړه. له دې وړاندې د یاره څخه کار نه ویلي، تاسو راته وایست د ټلیفون یا د خلکو د شخصي ټلیفونونو ثبت او راجستر پروسه څنګه ده؟
ډیره مننه تاسو ته، د تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مننه چې بلنه مو راکړه. په لومړي قدم کې باید ووایم چې د ټلیفون یا موبایل راجستریشن یا ثبت او د سیم کارتونو راجستریشن ترمنځ باید تفکیک وشي. په تیرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې او اړوند وزارتونو په دې برخه کې کوښښ دا و چې سیم کارتونه باید ثبت او راجستر شي. اما دا چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، ګرځن د موبایل د ثبت یا راجستریشن پروسه پیل شوې ده، د ما په نظر دا د تخنیکي اړخه یو دوه جدا یا متفاوت کارونه دي. چېو د سیم کارت ثبتول دي او دوهم هم د موبایل ثبت یا راجستر کېدل. په ټوله کې ویلای شم چې د سیم کارت راجستریشن په نړۍ کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مخابراتو او د ارتباطاتو د نړیوالې پالیسۍ او همدارنګه د هیوادونو په ملي پالیسیو په رڼا کې د دولتونو یا د مربوطه نظامونو مسؤلیت دی، تر څو د جرایم د مخنیوي په خاطر همدارنګه د په هیواد کې د موبایل یا د سیم کارت او یا همدارنګه د انټرنیټ کارونکو د ډیټا یا معلوماتو د اندازې په مخه باندې سیم کارتونه راجستر کړي. همدارنګه شاید ډیر نور عوامل هم وجود ولري، اما د موبایل راجستریشن د سیم کارت له راجستریشن سره جدا یا متفاوته موضوع ده. هغه هم د تخنیکي لحاظه هر موبایل چې په نړیواله سطح باندې تولیدیږي یا جوړیږي، هغه موبایل د IMEI په نوم باندې، یعنی په ساده توګه کوم وایو چې یو سریال نمبر دی، د هغه د طریقه هم هغه معلومات مربوطه مخابراتي شرکت سره وجود لري. په ټوله کې دا چې د موبایل رجستریشن مخې څه دي یا د کارونکو نه کومه معلومات یا هغه ډیټا راټولیږي، نو هغه بستونه دي چې هغه په پالیسۍ او هغه پورې اړه لري. مننه.
کوربدان تاسو بیرته راوګرځم. جمیل باسط هم سره د باسط صاحب، تاسو ستړي مشي، خبرونه ته بخیر راغلی. دغه په ټوله کې مخکې سمندر صاحب یادونه وکړه چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ او هغه مخابراتي ریاستونه یا کمی برخې چې په دې برخه کې کار کوي اتمن دوی د پالیسیانو جوړې. خو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي، تاسو په افغانستان کې کار کړی دی، پاترا اداره کې یتمن د ټکنالوژي وزارت سره بمول نه جوړې نه پاتې شوی یاستې، دغه کار څو کولای شي او دغه پروسه څنګه مخې ته ځي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ډیره زیاته مننه لومړی خو سمندر صاحب ته او تاسو سلامونه وړاندې کوم او دویم قدم کې مننه له ازادي راډیو څخه چې ډیره مهمه موضوع راپور تکړه. رښتیا هم دا مسله لنن څخه یا میاش دوه څخه نه شروع زه چې کوم ټولنې سره تړاو لرم او ارتباطات لرم دا پروسه د داخله وزارت شروع کړې و تقریبا یو نیم کال څخه پاس او هغه وخت کې مونږ ته دا اپروچ هم شو چې د لپاره یو مناسب سیستم جوړ کړل شي او بیا په دې برخه چې څنګه امپلیمنټیشن پلان شروع دی او څنګه په کاري ورسره راشم ولومړی په دې موضوع غواړم ټیکنیکل خبره وکم چې موبایل رېجستریشن سمانه دا کار زمونږ په گاوند کې پاکستان هم کوي دا کار په گاوند کې ایران هم کوي او یوازنی زمونږ هیواد په دې منځ کې داسې ده چې متاسفانه دا کار نه په جمهوریت کې کېده او اوس هم په صحیح طریقې سره نه کېږي دا یو کوچنی داوا ده پیلان دا راځم چې څنګه داوا ده پاغي به هم خبره کوو موبایل رېجستریشن او څنګه سمندر ته بویلې د سیم کارت رېجستریشن او د موبایل په جلا خبرې دي سیم کارتونه په تذکرو باندې رېجستر کیږي هغه پروسه هم اوس په شته اداره کې روانه ده پاغي هم که ضرورت ورانا به واچو او دویمه د موبایلونو هغه سیټونه یا هغه ټلیفونونه چې زمونږ په لاس کې دي د دې رېجستریشن عموما په نړۍ کې د آی ایم ای آی واسطه سره کېږي انټرنیشنل موبایل اکوپمنټ ائیډنټیټیز ائیډنټیټی چې ورته وایي هر موبایل زمونږه تاسو یو خاص 15 عددي نمبر لري چې په هغه باندې پیژندل کېږي جمع سنور معلوماتي موږ ورته په تخنیکی سلام میتا ډیټا ورته وایو یاد دي د علي یاد د موبایل یاد د ډیوایس پاک معلومات چارې کې مهمه برخه آی ایم ای آی دا ورپسې د موبایل موډل او سایز او نور اسپیکټروم موجود شي عموما په نړۍ کې د موبایلونو رېجستریشن د آی ایم ای آی په واسطه سره کېږي چې یوې د سی ای آی آر پنامه سنټرل اکوپمنټ ائیډنټیټی رېجستریشن یو سیستم دی چې هغه په نړیوال سټانډرډ برابر خلک امپلیمنٹ کوي او بلې د لوکل ډیټا بیسونو په واسطه یا د لوکل ډیټا بیسونو جوړول دی او پاغې کې په خپل خپله د ایمیانو رېجستریشن دی او د ریسپ کول دی د کارت موبایل رېجستریشن وای زما د معلوماتو په اساس فلن په افغانستان کې دغه طریقه کاریږي یو لوکل ډیټا بیس ډیزاین شوی ډیولپ شوی دی د ساده شکل سره او د قومندانی ولخوا مختلفو قومندانی ولخوا په ولایاتو کې فورمیت توزیع شوی دی د موبایل دکاندارانو هغه دکاندارانو چې د شاروالي سره ثبت او رېجستره دي هغه ته یو فورم ورکول کیږي چې هغه موبایل نشته شته اوس در سره دي یا خرڅي او یا اخلي د دې موډل نوم کمپني برانډ جمع ایمای به تاسو ته په دې فورم کې لیکي بیا دوه فورمې راټولې د معلومات او یو سیستم ډیولپ کړی دی په هغه کې انټر کوي ډیټا انټری کوي کوم چې ډیر مینوال طریقه ده او افیشنسی ډیره زیاته کمه ده دا چې موبایل رېجستریشن ته موږ ولې ضرورت لرو یا د یو ملت په توګه یا د یو ټولنې په توګه دا هم مهمه خبره ده کاش چې پخوا نظام دا کار ته سره کړی وای خو اوس هم یو ضرورت ده مهم ضرورت دی جنایي پیښو انویسټیګیشن کې ډیر په دات خوري چې کوم ډیوایس
لري خله بسټ مدلته یو پښتنه پیدا شو کله چې له دکاندار نه وختل کیږي چې تاسو دغه موبایلونه شلري یا خرڅوي یا اخلي دا باید رېجستره کړئ دغه موبایل ټول جزئیات ولیکي د کورنۍ چارو وزارت ویان په خپل ایکسپانډ لیکلي دي چې د دغه ثبت راجستر په پایله کې څو تن غلنی ولیدی کله چې موږ بیا د جرایم موضوع ترازو د پدې معنی چې غل نیسو موبایل ورناخلو او کوم کس چې خاوند دغه ته ورو دغه ځکه بیا د جزئیات چې یو کس پورې وزه موبایل مربوطیږي یا نه کارون کوي دغه جزئیات چرته لیکل کیږي
اگزاکټلی امدا مساله مهمه ده چې دوه کوم خبره کوي دا کار په خپل ذات کې یو درست کار دی ما درته وویل چې ډیر خلکو دا کار امپلیمنٹ کړی دی او دوه مهم وجه لوجه دا امپلیمنٹ کیږي لومړی دا چې د غلاو او جنایي پیښو د انویسټیګیشن لپاره دویم نظامونه د ټریکینګ لپاره استعمالي دی او چا پیدا کول د یو چا ټریکینګ کوي د یو چا په څارلو کې د موبایل رېجستریشن پکاريږي. دوه فعلان چې کوم خبره کړي هغه دا ده چې دوی د جنایي پیښو او د غلا او د مخنیوي لپاره دا کار تر سره کړی دی. د همدې خبر پر بنا باندې زه باید یو بل څه تخنیکی هم اضافه کوم چې متاسفانه په نړۍ کې د ایمیانو بدلول پاکستان کې ډیر زیات تر سره کیږي. په هند کې دا 2040 کې د ویوو موبایل د 1.5 لک موبایلونه په یو ایمی باندې پیدا شول. یو موډل، یو سایز، یو معلومات، ای سیم ایمی نمبر. یعنی فرض کا په افغانستان کې لږ دکانداران تا یو نو معلومات در کې ته خو نشي ویریفای کولای چې دا د کوم موبایل مربوط کیږي. دغه فراډ هم تر سره کیدلی شي په دې کې په ایمی رېجستریشن کې. اوس هغه واقع په افغانستان کې زما په اند ډېر زیاتې کمې واقع دي. او هغه فعلا هغه خلک چې جرمونه کوي هغه ته د علم لا نشته دی چې زما ایمی ټریکیږي چې کزی دوباره فعال کوم. او دا واقع داسې نه دی چې اوسو شاوخه اوسو څومره یاد کړی دی کورنۍ وزارت چې دا دی غلط دونی ولي کېدلې چې یو چا دی موبایل پټ کړی اوسيږي په بل چا دی خرڅ کړی وي او هغه کس نیول شوی وي لاغې څخه موبایل اخیستل شوی خاوند ته ورکړل شوی وي. یعنی دا هم غلطه احصایه ده چې تو وایې ما اوسو یا څه د پاسه اوسو کسان یا د جرایم مخنیوي کړی نه بلکې تا دا ائیډنټیفای کړی دي. او دا دی لوجې شوی دی چې فعلاً د دې کار لپاره د غلو سره یا جنایي کسانو سره کس دا واقعي کوي د غیلم نشته دی که واقعي شنو دا ګوند پاکستان کې ډیر داسې سافټویر شته هارډویر بیس ایمی چینجینګ پلیټ فارم دی چې ایمی بدلوي او موبایلونه یوز کوي. البته پاکستان کې د ټیک څخه د بچ کېدو لپاره کوي. د یو ډیر خطه ماډل د کوچنی موبایل ایمی راخلي په آیفون یا په جیګ سمسنګ ماډل ویوو په دې باندې لګي تر څو دولت یې وخی چې د ایمی نمبر زما ډیر خطه ماډل دی او د ټیک کم ورکوم. په افغانستان کې خلاده شې نشته دی. نو دا داوا هم درست نه ده زما پانچ دغه ټول واقعا اوسو شاوخاتي غلنی ول شوې یا د جرایم مخنیوي ده شوې کېدل شي یو ستاندازه پکې شوې. خو دا ریالیسټیک نه ده د ایمی په واسطه یا د موبایلونو د رېجستریشن په واسطه د جرایم مخنیوي مفید ده. بل خبره د ایمی یا د موبایلونو د رېجستریشن یو فائدہ بل ده نظام لپاره هغه نظامونه چې غواړي سو کریک کی سو پیدا کی وساري نو دا ډیر لوی رول لري. کڅوګه او اکټیویټی کوي یو ځکه موبایل سويچ اف کوي او په بل ولایت کې سويچ ان کوي نو دوی تدارک خبر ورځي چې دا موبایل لدی ده په دې ځای کې به ته آن شو یا ټریکینګ کوي. نو دا مهم مسایل دي د موبایلونو رېجستریشن دا چې څنګه امپلیمنت شي باید په کار دادا چې د اساسي قانون په برخه کې د سایبری امنیت یو قانون برخه موجوده وي. کوم چې متاسفانه موږ فعلاً اساسي قانون هم نه لرو او کوم قانون هم دی لپاره نه لرو دا حق هم نه جوړیږي.
خو خلک بس په دې چې څنګه په افغانستان کې په لیکې ده شروع ست بم ډېر خبرې وکړو زما ته پوښتنه لام پاتې ده چې کله چې دغه ټلیفون موږ سب ترجستر کوو د کارون کې نوم پکې لیکو کنه لکه زما ټلیفون دا د زکاره ومه زه غواړم دا ټلیفون وسمال ته سب ترجستر کوم دوی ما ته فورم راکړي زه به پکې د خپل موبایل ټول جزئیات لیکم خپل نوم هم لیکم او که دوی مثلا ما نه دا پوښتنه وکړي چې چیرې اړتیا شوه ستا موبایل روک شو من کولای شو ستا موبایل ټریک کو کنه لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه او زه وایم چې تاسو کولای شئ د دې په پای کې خپل امضا مو کوم او دغه فورم دوی ته تسلیم کوم فرض کبل او زه د قانون خلاف یا د دوی د حکومت خلاف یو کار وکم دوی ما ټریک کولای شي په دې اساس باندې زما غا ډیټا کارولای شي کنه
او دا کار کولای شي کلم چې ډیټا د دوه تر د هر چا لاس اورتي کمپیوټرایز شي ټریکینګ او پیدا کول اسانه خو زه دغه یو وضاحت ورکول غواړم دغه فورمې چې تقسیم کیږي د چا انزا نه اغسل کیږي
نوم څنګه
نوم تذکيري شمیره دا اغسل کیږي
آدرس
هغه د دکاندار څخه مشتری څخه نه دکاندار وایي چې ما په پلان کې د موبایل خرڅ کا پلان کې سنو میږي او تذکيري نمبر یې څه ده او نور څه معلوماتو ما ته غفور مرسیدل او د سی ماته نه همیاش مخ کې دوه وخت ورته اوسه سم برابر کړه اتحادیه د موبایل فروشان او د خلکو د کابل
خو کله چې کابل کې څوک موبایل اخلي دغه جزئیات ورنه نه غواړي، لکه ما کابل کې کتلې دغه جزئیات خو دوی ورنه نه غواړي، لکه دکاندار خو چانه پختنه نه کوي چې نوم دې څه ده یا تذکره چې خو ورنه نه غواړي، آدرس هم ورنه نه غواړي.
نه په بیخي ابتدایي سټیج کې دو یو سن د ازاد کار امپلیمنٹ کړي، خو دا زه بیا وایم دا ریلایبل نه دی، لکه واقعا نقدي کار نه دی. ته نشې کولای چې د هر چا موبایلونه راواخلې او فورما ډک او یو اوږد پروسه دلته جوړه کړي، او په دې سره مخنیوي هم نه کیږي د ډېرو واقعو، ځکه دا کار پراپر نه دی، په صحیح طریقه نه دی. نو دا کار لکه امپلیمنٹ کړي خو ډېر کم ځایونو کې، او دوی دا فورس کوي په زور، لکه دکانداران د اتحادی دو فشار لاندې نیولي او اتحادو دکانداران فشار لاندې نیولي چې تاسو باید دا کار وکړي.
مندنه کور ودان خغلی بس تاسو به تر وګرځم. خغلی سمندر که تاسو تر شو د خغلی بس له خبرو داسې ښکاری چې د دې کار پلی کول یا په ټوله کې په یو هیواد کې عملي کول یو څه د ستونزو تر څنګ ګټو نه ظاهرا هغه څه چې ولسته ګټه ده کمه ده، حکومتونو ته یې ګټه ډیره ده. که چیرې داسې وي ډیر د ولس په ګټه باندې نه تمامیږي او د حکومتونو په ګټه باندې ډیر تمامیږي، دلته حکومتونه د دې تر شا خپل هغه سیاسي او کمې موخې چې دوی لري هغه لټوي، که نه بیا هدف دا ده چې د ولسونو ته امکانات برابر شي او دوی وکولای شي هغه ستونزې چې په تخنیکي لحاظ باندې د ټلیفونونو د ویش نه یا د ټلیفونونو د کارون نه په ټولنه کې جوړیږي هغه حل کی.
ډیره مننه. لکه څنګه چې بسیت شبم اشاره وکړه، په ټوله کې د سیم کارت رجسټریشن که څه هم د پروسه په خونه شروع شوی و، خو په اوس وخت کې تاسو هم راپورونه به تعقیبوئ. د سیم کارت فعال کېدلو لپاره لومړی اساسي شرط هغه دی چې کله یو مشتری یو سیم کارت ترلاسه کوي، دوی باید خپله الکترونیکي تذکره، یعنی هغه د سیم کارت خرڅونکي که هغه د دوی هغه په اصطلاح ریسلر ورته وایي یا دکاندار او یا خپله د مخابراتي شرکتونو څنګه اوسي، دوی که الکترونیکي تذکره یا کاغذي تذکره او په ژوندۍ بڼه عکس د دوی ورنکړل شي، هغه سیم کارت ما په نظر نه فعالیږي. څومره چې زه معلومات لرم، نو په لومړی قدم کې د سیم کارت په رجستر کېدلو کې د مشتری مکمل معلومات، د تذکرې شمیره او د هغه هویت ډیټا مکمله مخابراتي شرکت استول کی، او بالاخره د هغه سیم کارت فعالیږي. د سیم کارتونو په اړه باندې موږ ګورو چې د تیرو کلونو نه را په دې خوا د سیم کارتونو د کریډیټ څخه 10% مالیه ګرځول کی. اوس که راشو د موبایلو رجستریشن ته، لکه څنګه چې باسیت څه وویل، ما مخکې اشاره وکړه د موبایل د رجستریشن دپاره آی ام ای آی یا هغه په ساده اصطلاح سریال نمبر کارول کیږي. د ما په نظر د موبایل رجستریشن د مالیې راټولولو دپاره یو بل لاره خلاصولی شي. که موږ او تاسو وګورو لنډ، زموږ او تاسو ګاونډي هېوادونه په ایران او پاکستان کې باسیت څه اشاره وکړه، تر څنګ دې چې سیم کارت راجستر شي، مشتریان یا د موبایل کارون کې دوی باید خپل موبایل هم راجستر کړي، او هر کله چې دوی دولت ته هغه ټاکلی فیس ور نه کړي، د دوی موبایل د کار لویږي. دا په دې معنا چې که یو فال سیم کارت موږ په دغه موبایل کې واچوو، دغه موبایل به نور کار نه ورکوي. دا په دې وجه چې دوی باید مالیه ورکړي.
نو له مالیه هر کارون کې مالیه ورکي، او بخصوص خبرې من قطع کړي، هر کارون کې چې موبایل کاری مالیه به ورکي.
دقیقا. په پاکستان هیواد کې که موږ تاسو وګورو، که یعنی د موبایل یو هانډسیټ چې ورته وایي په انګلیسي کې، یا موبایل که دوی راجستر نه کړي، یا په دوو کلو کې یا په یو کال کې څومره هغه ټاکلی وخت او ټاکلی فیس دی که هغه دولت ته ونه سپاري، نو دوی په موبایل کې سیم کارت کار نه ورکوي، البته هغه دستګاه د کار لویږي. نو دا په دې معنا چې د سیم کارت 10% مالیه یا د کریډیټ د مالیه نه اضافه که دولت وکولای شي چې مثلا په ملي سطح باندې دوی موبایلونه هم راجستر کړي او مالیه وضع کړي، نو په دې اړه تر اوسه روښنایي نشته، او تاسو په دې اړه معلومات ورنکړل. دا یوه موضوع ده. او دوهمه موضوع دا چې د امنیتي نگاه نه ده، څومره ګټه رسوي یا د جرایم په برخه کې یا د غلو په برخه کې، چې تاسو یادونه وکړه، دا نو په ټوله کې په موخو پورې اړه لري. اما په ټوله کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د قانون په اساس باندې د مخابرات و محرمیت را ډیره مهمه موضوع ده. په نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د افغانستان د مخابرات و یا د مخابراتي خدمتونو په پالیسي کې هیڅ څوک نشي کولای حتی مخابراتي شرکت هم باید یو مشتری ډیټا یا معلومات ته لاسرسی ونه لري. یو د مشتری هویت چې د شرکت سره ثبتیږي او یو د چې د دغه وسایل یا د موبایل د لارې کوم غږیز پیغامونه یا تلیفونی اړیکې یا مثلا وایس اوور آی پی د انټرنیټ طریقه مثلا مسیج کې په ټوله کې دغه ډیټا ټرک کېدل او د دې کتل د ما په نظر باندې ډېره ستونزمنه خبره ده. اما دا چې موږ د فامیلی سره هوا کولای شو دغه
خو ښاغلی سمندر که چیرته بیا سیم کارت د یو چا ثبت وي ورسره ټلیفوني ثبت وي بیا 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 ستونزمنه ده کنه بیا کولای شو چې دغه شخص موبایل ته ځای ته موبایل کې چې هغه ډیټا دغه ته لاسرسی پیدا شي؟
د ما په نظر د موبایل ډیټا ته لاسرسی آسانه نه دی. هغه موبایل اپلیکیشنز یا هغه مخابراتي خدمتونه چې یو مشتری د هغه نه ګټه اخلي ډیټا د ما په نظر باندې لاسرسی هم سخت دی او د دغه ډیټا مکمل راټولول هم د تخنیکي لحاظ د ما په نظر ستونزمن کار دی. په ټوله کې دا یو هغه ملي بستر یا هغه ایکوسیستم که موږ ورته ووایو د ټکنالوژي له اړخه د بودیجې له اړخه او د منابعو له اړخه د دې سیستم تطبیقول وخت هم غواړي او په څنګ کې دغه منابع هم غواړي. او د ما په نظر د افغانستان په مارکیټ کې که موږ وایو په ځانګړې توګه موبایلونه یو که موږ تاسو وګورو د تیرو کلونه فیک یا جعلي موبایلونه هېواد ته واردېږي، یعنې چینایي موبایلونه راځي مثلا یا داسې موبایلونه چې د هغه آی ام آی په نړیوال هغه باندې راجستر نه وي. او دوهمه خبر دغه ده چې لکه څنګه باسي اشاره وکړه د موبایل دوباره ترمیم کېدل یا د آی ام ای آی او د موبایل د سټیټ بدلول د بل پیچلتیا یا ستونزه ده. او د ټوله بل پیچلتیا د ما په نظر باندې هغه دغه ده چې یو کس دوه موبایلونه کاروي. موږ تاسو ګورو ډېر کسان د یو موبایل په ځای باندې دوه یا درې موبایلونه کاروي، نو هغه باید ټول راجستر کړي. اگر که سیم کارت یو وي یا دوه وي یا درې وي، نو په ټوله کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د مالیې راټولول دپاره هم لاره خلاصولی شي. اما دا چې د دغه کار تر شا موخې څه دي، دا نو بیا د هغه پالیسي پورې اړه لري چې د مربوطه ارګانونو لخوا پلي کېږي یا په دې برخه کې دوی قدمونه پورته کوي.
مننه کور ودان. ښاغلی بسیط که تاسې راته ووایې، ښاغلی سمندر یادونه وکړه چې د مالیو لپاره دا یو داسې لار ده چې حکومت کولی شي مالیې پرې راټولې کړي. تاسې مخکې هغلته فراډ ته اشاره وکړه چې ځینې کسان پاکستان مو یاد کړو چې هلته عادي ټلیفونونه د آیفون په نوم باندې ثبت راجستر کوي. کوم مالونه چې افغانستان ته ځي، دا خو معلومه ده چې که د بهر نه ورځي په ګمرکونو کې دوی مالیه ورکوي تیاره، که هغه موبایل ورځي که هر څه ورځي، د دې سربیره به نورم بیا خلک مالیه ورکوي د دې ټلیفونونو لپاره که نه هماغه مالیه چې هلته په ګمرکونو کې وزه کیږي په هغې کې به زیاتوالی راځي؟
ډېره مننه. زه چې څنګه ګورم، چون دغه کار یو امنیتي ادارې شروع کړی، نو زه فعلاً فکر نه کوم چې دا د مالی لپاره وي. که چېرته د مالی اراده وه او د مالی له وجې وه، نو بیا به دې لپاره موږ اداره لرو، اترا یا مربوطه ګمرکات وغیرہ دا لړی کېږي، هم مالی اغسل کېږي په میدانونو کې، تورخم او نورو ګمرکاتو کې دا کار ترسره کېږي. بل که چېرته د دې هدف د مالیو راټولول وین، بیا وزارت داخله تاسو فکر کوئ چې یو خمر جې د دې ډیټا د ثبت کولو او ساتلو لپاره د مالی لپاره خپل ادارات موجود دي. او دویمه خبره دا هم لکه د افغانستان مارکیټ معلوم مارکیټ نه ده، څومره موبایلونه په کومه لار راځي دغه یو غټ سردرد ده. دا چې تیر نظام کې هم دا کار نه تر سره شوی، منګې تاسې دغه بارډرز او دغه د اموالو تګ او راتګ لپاره د یو منظم سیستم نشټوالي لوجه دا یو سخت کار دی چې دې په مالی باندې کنټرول وشي. خو دا کم شې چې فعلاً اناونس شوی، اعلان شوی دی او خبرې خپور شوی، ما ته فعلاً د مالی د راټولولو نقطې نظر نه ښکاري. د دې تر شا ما ته دوه موخې دي، یو د جنایي او د جرمونو د غلاو کنټرول هڅه کېدلی شي، او دویم هلته شته کسانو هلته چې څوک اوسیږي د هغو د ټریکنګ لپاره، د هغې د تعقیب لپاره دا یو ښه سورس کېدلی شي. یو شی باید تخنیکي لحاظ نه زه یادوري وکړم، چې د موبایلونو د ایمیا یا سیریل نمبر یا د موبایلونو سب چې ده د وزارت داخلي سره ډایریکټ دا بې معنی کار دی، تر څو پوری چې مخابراتي شرکتونه وزارت داخلي ته پوره معلومات ور نکړي چې دغه موبایل چیرته فعال دی، چیرته استعمالیږي، یعنی هماهنګي د داخلي وزارت سره ونه کی، نو لدې څخه څه جوړول دا ګران کار دی او یو قسم یعنی زه 100% مطمئن یم دا یو بې معنی کار دی. نو وخت چې یو کار تر سره کیږي دا غي لاره دا چې مخابراتي شرکتونه ورسره ډیټا خپل شریکه کی، دا یو بل دروازه یو بل سردر جوړوي ملت لپاره، ځکه زمونږ ډیټا مخکې له مخکې له مختلفو ادارو سره شریک ده، د امنیت سره شریک ده، د اترا سره په ریئل ټایم کې د 10% دغه چې راټولېږي ټیکسس هغه سره شریک ده، او که یو بل اداره د عوامو ډیټا ترلاسه کول شروع کړي نو دا به د ملت په سطح لکه یو د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه منګه دا کار که تر سره کوو باید یو قانون لاندې تر سره شي. منګه فعلاً په افغانستان کې یو قانون متاسفانه نه لرو، بیا په خاصه توګه د ډیټا د ساتلو خپل سټنډرډ دي لکه په اروپا کې د جی ډی پی آر یا جنرال ډیټا پروټیکشن.
وبخې دا خبره مدلته قطه کوم، تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په دې اړه باندې تاسو یو فورمام راغلی و غوښتنم درنه شی و چې ورسره پکې کار وکړي. اتمنه هغه وخت کې داخلي وزارت یا کوم زینه چې تاسو ته دا غفر راغلی و د دې موضوعاتو یادونه به کړی و، تاسو ورته په دې برخه کې څه وړاندیزونه کړ، ځکه چې مختلف ادارې پاینې وخت کې مختلف یو رقم معلومات راټولوي، څوک ټلیفون ثبتوي، څوک د چا سیم کارت ثبتوي او مالیه ګرځوي، یعنی دا د ادارو د هماهنګۍ یو وړاندیز مو نه کړ یا دا خبره مو ورسره شریکه نه کړه چې د کورنیو چارو وزارت اصلا د دې کار سره غرض نشته ده یا دا د کار برخه نه ده.
نه، ما ته د هغه وخت کې په قندار کې د موبایلونو اتحادیې سوګو چې هغه د خپل د دکاندارانو د اسانتیا لپاره دا کار وخته، چې دغه یو فورمه ده موږ نه دولت غواړي چې باید دا نو ډیټا ځان سره وساتو، دا په اوراقو کې ساتلی سخت کار دی، نو دې لپاره که یو سیستم جوړ کړی شي. تجارتي خبره واغه خو نن چې دا خبر خپریږي او تاسو خبرونه، نو زه دا ډاټ سکن کولای شم چې هغه د لپاره د هغه مقصد همدا کارو، هغه د دې ادارې له خوا تماس نو بلکې یو تجارتي د یو سافټویر یا د سیستم جوړول د یو اتحادیې لپاره ول، او هغه وخت کې نو هغه فرمه چې ما وکړه اوس دا خبر سره سر ورکوم، نو دا هغه پروسه.
او فکر کوي زیاتره کسان چې په دې برخه کې ذکر کړی وي کاغه بهر او کاغه د افغانستان د نن و بهر چې خو نور هیوادونو کې پناه واخیسته چې د افغانستان د نن مو وتل، فکر کوي دغه کار اسانه کار دی، یو څو متخصص او کسانو پرته چلته پاتې دي پسانه کېدلی شي، یعنی که متخصص کس نه وي د دې کار امکان شتون لري؟
نه، متاسفانه چې اوس په افغانستان کې د عمره متخصص کسان نه دي پاتې، او د دې کار امپلیمنټیشن یا تر سره کول اسانه خبره نه ده. هو، د یو خبر جوړولو لپاره د یو نوم جوړولو لپاره شروعات کېدل شي چې یو څه ابتدايه شروع شي، او ته کله اپریشن وړاندې وي سي پراخه کې بیا غو مشکلات د مخ ته ټول راځي، او هغه وجہ دا چې کم تکم سټانډرډ نه لري، تکم متخصصین نه لري چې دا کار د تفصیلي طریقه تر سره کی. نو شروع ډیر خوندوري چې ته یو ویب سټ په شکل دی او ډیټابیس په ګراف په شکل یو ګوري، یو 2000 کسان د سر رجستر شي، نو د یو ملت کنټرول خو په دغه عمر کوچنی یو سیستمونه نه کیږي، او نه په دغه عمر کمو تخنیکی متخصصینو دا کار کې دل شي شته دی، ډیر کم متخصصین هلته په خاوره کې پاتې دي، او هغه زه چې څومره پوهیږم زیاتره په دې هڅه کې دي چې بیرون وظیفې څوک واخلي، څوک په یو باندې او په بل باندې ووځي.
مننه تاسو بیرته راوګرځو اوریدونکو لپاره، پته مده دوی بر واخلو پښتنې به هم الله تاسو پښتو واتس اپ کې را سره یو اوریدونکو ل ډیر وخت پته مده نو مور ته واخلې او د کم ځای موړي کني ولې
ډیره زیاته مننه. اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ.
خادم صاحب مهرباني، تاسو په سیمه کې د ټلیفونونو ثبت رجستر پروسه پیل شوې ده کنه؟
نه، خپل خو د واشر ولسوالۍ کې زه د هلمند واشر څخه غږیږم، په واشر کې نه ده پیل شوې، په یوازې په مرکزی سیمه کې ستا الته دغه دوه نمائندګان چې د سیمه کارتونه رجستریږي، بلکې په مومن کې ټول هغه شمیرو ته یوازې افغان بسم شمیره کې د کم نور شمیرو خلاصه په اړه درک نه درم، نور سیمه کارتونه چې د اطلاعاتو د نور هغوی ته به وړاندیزونه راغلي او که بنه خو افغان بیسیم ته ګړې په ګړې دا میسجان راځي چې دا شمېرې بندېږي او د ځینو کسانو زه درک لرم چې هغه سیم کارټونه یې ورته بند کړي وي. خو دغه راجستر پروسه چې ده زما په فکر باندې دا داسې یو صحیح یا شفافه نه ده روانه.
خادم صاحب، د سیم کارتونو د ثبت راجستر په اړه خبرې نه کوو، د موبایل په اړه باندې چې تاسې یې په لاس کې لرئ کاروئ، د دې په اړه خبرې کوو. د طالبان حکومت وایي چې دا هم ثبت راجستر کوي، د دې نه خبرې یې؟
نه په دې اړه خبرته ما ته ځان نه خبر څه نه
پوهه. د طالبان حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کوم ټلیفونونه چې تاسو په لاس کې لرئ ګرځوي استفاده ورنه کوي، دغه باید دوی حکومت سره ثبت راجستر کوي. فکر کوي ښه کار ده؟
څه خو چې فکر کوم دا خو ډېره غټه خبره ده، د دوی تر قبضې دا به بیخي ډېره لوړه وبنو امکان نه لري، ځکه چې په ورځ کې څو ټلیفونونه سره تبادله کوي، بیا سودا کوي، پلوري، هغه بیا څوک افغانستان ته روان، څوک بیرته ایران ته ځان سره وړي. نو دا به انکام نه لري، یوازې سمکارټونه موضوع لا سی سات سره ونه رسو، ځکه چې سمکارټ زما د زیاستا په تذکره راجستر و ما دا یو ګډ وډ حال را روان دي. د خپل د نمائندګۍ ته ورغنه تر اوسه نیمه سمکارټونه نه ثبت یو مهم تر مخه سمکارټونه او دا چې موبایل نه ثبت وي دا خو ناشنه ده. زه فکر نه کوم چې دا سی وسی او کول سیم ګټه به ونه لري.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې. خادم صاحب چې واشیر نه دی اړیکې نیولې، بل اوریدونکو هم را سره شته، نو مراد واخلې لکم سیم اړیکې نیولې.
السلام علیکم خور، سلامونه می قبول کزم احمد اشرف د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ ز ټلیفون ته کړم.
اشرف صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو ورته خبري استه چې د طالبان حکومت یو پروسه پیل کړي د ول خلکو غواړي چې پکې خپل شخصي ټلیفونونه ثبت راجستر کړي.
مننه خور جانې، یو سلام علما صاحب ته وایم، او اختر محمد خادم صاحب ډیر شایسته خبري پر وکړلې. سلامونه مرته وایم خور جانې، دا ډیر ښه موضوع هم ټاکلې ده. ستاسو څخه موږ ډیر خوشاله یو خوري چې داسې په موضوع مو خبروي. موږ تر اوسه داسې په دې ترڅ په کډ سره نو خبر لکه خادم صاحب چې ولله دا ټلیفونو راجستر شې، یو د سیم کارتو خورجان، یو د ټلیفون دی نه. نو تبا ور وک خورجان ګور دلته چې یو تذکره په څو وخت جوړیږي، چې اکثریت خلک وسا کاغذي تذکره خو خاص قبلی لانه. نو بل تاغه تر څنګه دلته په دا کاغذ کې یو رقم تذکيره وي چې بعضي په ولایت کې سوي دي، بعضي د اخر په دولسوالي کې وصلل چې خلکو د ولایت د اساسینو کولای. نو د رښنایي واغ کې یو خلک پرېږده چې سیم کارتونه خلکو لا کړی دشتار کړی. نو دا به زم خورجانې ډېر غټ مشکل بولم دا د ټلیفونو ده. او دا چې یو پښتنه بل د سکوم چې دا ټلیفونونه خو دوه ترتیب ټلیفونونه دی، وس اکثریت خلک دا د واتس اپ او د نیټ ټلیفونونو استعمالي دا زموږ په سارا او یا په نورو مملکتو کې ولسوالۍ کې د سارا ولسوالۍ لکنی شغورک یا روزګان کې دا کښنی ټلیفونونه دي چې واځي د زنګولو د لپاره خبرې پکې. نو دا د غټ ټلیفونونه دي کګر ټول سپتیږي.
په دې اړه خو طالبانو حکومت څه نه دی ویلي په خپل خبرو کې چې په ټویټر خبرې کړې دي، ویلي دی اوازې ګرځند ټلیفونونه. نو د ګرځند ټلیفونونو هدف دا دی چې هغه وړه ټلیفونونه وي که غټ وي که سکرین لري که نه لري، نو ټلیفونونو ثبت راجستر یې والا، یعنی چې تاسو ټلیفون کاروئ هغه ثبت راجستر کیږي که هغه وړوکی وي که غټ وي. خو بیا زموږ بل باندې په دې رڼا واچوي چې د دې هدف څه شی ده.
ما ویل مال که سیم کارت وي که ټلیفون وي د راجستر ته خو موږ معنا خوشحاله یو. موږ وایو چې دغه اسانتیا پشکې راسي، هغه که د سیم کارت وي که د ټلیفون وي. نو اوس د یو ټلیفون دپاره اوس داسې ټلیفونونه شته چې یو نیم سل افغانۍ قیمت وي، خلک زنګ کوي د دې دپاره به نو هم کابل ته ځي. برای تر مز شکردانه په اصطلاح باندې پښتو کې متل دی ډېر اصل. موږ وایو چې دا لړۍ که د سیم کارت وي که د ټلیفون وي ولسوالۍ ته به چې دا لړۍ وروغزلو سی بخصد برب خلق لاسرسی ورته کوله سی. دا یو غشتن حکومت سلرم ملما صاحب سم دا پښتن لرم چې دا معلومات د افرا تر اخی چې هغه غټ ټلیفون کې شنی.
مننه کور ودان، دوی به اتمن تاسو ته د دې پښتنې جواب درکړي. خب سمندر صاحب، د دې اوریدونکو اندېښنه بم دا و چې د سیم کارتونو د ثبت او راجستر په څیر باندې د پیسې ډیر دوی په ځامات نشي، ځکه چې هغه الکترونیکی تذکره غواړي او بیا به ورځي ولسوالۍ کې به ثبت راجستر کوي. تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د ټلیفون او سیم کارت ثبت سره فرق لري، خو بیا هم د دې اوریدونکو د ډاټګرین لپاره یو ځل بیا ورته وایي چې ټلیفون څنګه ثبت راجستر کیږي لنډو کې.
ډیره مننه مخکې ما وویل چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره لکه څنګه چې د سیم کارت لپاره پیچلې وه کلونه ونیول او اوس هم دغه پروسه ادامه لري چې په ټوله کې یعنی هغه سیم کارتونه چې کارول کېږي حتی مخابراتي شرکتونو باندې فشار راوړل شوی دی چې دوی خپل مشتریان دې ته قانع کړي. حتی د ما په نظر مخابراتي شرکتونه اعلانات هم کوي چې حتی که تاسو خپل سیم کارت راجستر کړئ تاسو به یو جایزه ګټونکي شئ یا دومره کریډیټ کارت ورته ورکوو. دا په خپله کې د خلکو هڅول دي چې دوی خپل سیم کارت راجستر کړي. اما مخکې ما وویل چې د دې پروګرام دپاره منابع یعنی افراد ما موجودیت ډېر ضرور دی او ټکنالوژي او همدارنګه د دې دپاره بودیجه پکار ده او په څنګ کې ډېر وخت ته اړتیا ده. لکه څنګه چې دغه اوریدونکي وویل دوی خبره پر ځای ده که یو څوک یو ساده موبایل کاروي دا خبره خو تر اوسه روښانه نه ده. تاسو هم وویل چې د دې نه موبایل د راجستریشن هدف کوم موبایل دی، هغه ساده تلیفون چې په هغه تنها د سیم کارت طریقه اړیکه نیول کېږي او یا دا چې په هغه کې انټرنیټ هم کارول کېږي. خو که هر موبایل وي که په ولایاتو په سطحه باندې د ولسوالیو په سطحه او د کلیو په سطحه باندې هرته دوی څانګې ونه لري او دا چې دغه ډیټا د کوم ارګان د طرفه راټوله شي، دا چې مخکې باسید سوم په دې اړه خبرې وکړې چې د وزارت داخلې د ما په نظر ما مخکې هم وویل چې دا ملي پالیسي ملي پالیسي په دې معنا چې په هغه کې هغه ښکېل یا اړوند وزارتونه او ټول اړوند هغه سټیک هولډرز چې په انګلیسي کې ورته وایي یا هغه برخې چې په هغه کې مسؤلیت لري، هغه مثلا که د مالیې وزارت د مالي اړخه مسؤلیت لري، همدارنګه اطلاعات فرهنګ هم په دې کې یو څه هغه لري اندازه ونډه اخیستی شي، همدارنګه وزارت داخله او دغه ټول ارګانونه. یعنی ملي پالیسي په دې معنا چې په دې کې هغه ارګانونه ټول یو د بل سره یعنی یو ځای او په همغږۍ باندې دا کار وکړي. له بعد مرغه په تېرو کلونو کې هم د دغه وزارتو یا اداراتو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده نه وه، یعنی امنیتي ادارو په دغه برخه کې مثلا د مخابرات وزارت یا د ادارې سره پوره همکاري کړې وای، د عدلیه وزارت او همدارنګه نور مخابراتي شرکتونه یا خصوصي سکتور په دغه برخه کې باید دغه کوټلي قدمونه باید اخیستي وای چې دوی سیم کارتونه بدون د ثبت و راجستر نه یعنی هغه دوی رسیلرس یا هغه کس چې دوی سیم کارتونه خرڅوي یا په ساده اصطلاح چې مخکې تاسو دکاندار ورته وویل دوی ته باید اجازه ورنه کړل شي چې دغه سیم کارت مثلا خرڅ کړي. تر ډیره پورې د مخابراتي شرکتونو هدف خو یوازې تجارتي دی، نو دوی په دغه برخه کې کوښښ کوي چې ډېر سیم کارتونه خرڅ کړي، حتی خلک تشویق کړي، حتی کوښښ کوي چې یو شرکت خپل دوه یادرې سیم کارتونه په خپل مشتریانو باندې وپلوري. اما په څنګ کې ملي پالیسی جوړول نور هیوادو ته وګورو، یو پالیسی یا یو
خلک سمندر اوس چې دا طالبانو کوم پروګرام شروع کړی دی چې باید ټلیفونونه ثبت راجستر شي، فکر کوي دا به بیا دغه تجارتي فکر چې شرکتونو درلود چې خپل سیم کارت مقصد خرڅ کړي پرته له دې نه چې هغه اخیستون کې راجستر کیږي کنه کیږي، اوس به د ټلیفونونو په خرڅونکو څوک چې د ټلیفون تجارت کوي افغانستان ته وړي دې باندې به فشار راوړي چې وکولای شي دغه ثبت راجستر پروسه چې دوی پیل کړي دا پلی کړي.
دقیقا ما وویل چې د سیم کارت خرڅون کې کاغذ شرکت وي یا د سیم کارت پلورون کې وي اوله نقطه د سیم کارت راجستریشن لپاره هغه ده. همدارنګه د موبایل په راجستر کېدو کې هم کله چې موبایل یو نوی سیټ راځي نو د پلورلو نه مخکې دغه موبایل باید راجستر شي او یا دا چې د موبایل اوسني کاروونکي. نو اصلي که دغه پروګرام په ملي سطح باندې یعنی تطبیقیږي نو بیا خو دا یو ښه نقطه دی هغه د ثبت د موبایلو دپاره نه شي کېدی، ځکه هغه موبایلونه چې پخوا پلورل شوي دي د دې راجستریشن یا ثبتول هم یو پیچلې موضوع ده. او په څنګ کې لکه څنګه چې د اوریدونکي پوښتنه وکړه اسانتیا رامنځته کول کېدای شي داسې یو پروګرام ورته جوړ شي چې په آنلاین بڼه باندې د مربوطه وزارتونو یا ارګانونو په وپاړه یا په ویبسایټ باندې یو آنلاین فورم جوړ شي او یو کارونکی وکولی شي په یو لرې پراته ولایت ولسوالۍ یا کلي کې وکولی شي د انټرنیټ طریقه خپل هغه راجستریشن وکړي. اما مخکې دې نه چې راجستریشن یا ثبت وشي په دې برخه کې د پالیسي رامنځته کول او د ټولو ښکېل اړخونو نظرونه او همدارنګه د ملت ته قناعت ورکول ډېر مهم دي. په دې اړه عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په تېره کې هم د سیم کارتونو د راجستریشن په برخه کې د ما په نظر یو د خنډونو څخه دغه وه چې د ملت ته یا هغه سیم کارت کارونکو ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکړل شوی نه وه. په ټوله کې دولتونه د دې حق هم لري او مسولیت هم لري چې د رجستریشن یا د ثبت د سیم کارت په خاصه په ځانګړې توګه کې موږ وایو چې دغه پروسه په نورو هیوادو کې تطبیقیږي، نه تنها که تجارتي اهدافی بلکې د امنیتي یا د خپلو اهدافو لپاره. په ټوله کې یعنی دغه څه نوی کار نه دی، نړۍ په نورو هیوادونو کې تطبیقیږي. خو د ما په نظر لکه څنګه چې ما مخکې وویل په افغانستان کې خاصتا د موبایلو په مارکیټ کې بل اوریدونکي مو وویل چې موبایلونه دلته هر ورځ تبدیلیږي یا جعلي سیټونه هیواد ته راځي، نو دا پروسه په ټوله کې پیچلې ده. د ټکنالوژي له اړخه، د منابعو د اړخه، همدارنګه د بودیجې له اړخه، او په ټوله کې ډېره مهمه خبره دغه ده کله چې دغه ډیټا یا معلومات د سیم کارت رجستر کېدو همدارنګه د موبایل د رجستریشن ترسره کېږي، کله چې دغه ډیټا ذخیره کېږي، د دغه ډیټا ساتنه ډېره مهمه موضوع ده. ځکه په اوس وخت کې باسط اشاره وکړه چې د سایبر سیکیورټي یا هغه معلومات چې هغه دولتونه په خپل ډیټابیسونو کې د ځان سره ساتي، د دې لپاره هغه امنیتي او د سیکیورټي لحاظ تدابیر نیول ډېر مهم دي. یعنی په دې برخه کې باید اول یو ملي پالیسي رامنځته شي، هغه قدمونه چې په امنیتي برخه کې ورته ضرور دي، خدای مکړه داسې نه شي چې دغه ډیټا راټوله شي او یا د ډیټا هک شي یا مثلا د ډیټا د بل چا لاس ته ولویږي. نو هر ټکنالوژي چې راځي په ټوله کې د موبایل کارول، انټرنیټ، سیم کارت او دغه هر څه چې دي، دا که څه هم چې د کارګونکو لپاره ډېرې ګټې لري، خو په څنګ کې د خلکو د خونه تشویشونه هم په دې برخه کې شته دي او طبیعي ده چې ستونزې په دغه برخه کې ډېرې دي. خو امکان لري، خو وخت اړتیا ورته
مندنه سمندر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. که اوریدونکی نه وي وربشو باسط. ښه، اوریدونکی رسر نشته. ښاغلی باسط، که تاسو راشم، تاسو مخکې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ته اشاره وکړه، او یو اندېښنه چې کېدای شي زما په ګډون ټولو کسانو ته چې اوس د ټلیفونونو د ثبت او راجستر په اړه باندې اوري، دا ده چې که چېرې زه خپل ټلیفون ثبت راجستر کوم، دا چانس دولت ته، حکومت ته په لاس ورځي چې زه سرغړونه وکړم، هغه ما ټرک کولای شي، زما ډیټا ته لاسرسی پیدا کولای شي، که په هر لاروي هغوی کولای شي زما معلومات پیدا کړي، ځکه چې زما هغه ټول جزئیات د دوی سره ثبت او راجستر دي. خو په افغانستان کې اوس فعلا داسې قانون چې وکولای شي د دغه معلومات خوندیتوب تضمین کړي نشته ده. په داسې یو وضعیت کې بیا د کورنیو چارو وزارت د خلکو ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، لکه یو عام افغان ته دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده چې د دې ټلیفون په داسې یو وضعیت کې چې قانون هم نشته چې تضمین وکړي، د کورنۍ چارو وزارت یې ورنه ثبت راجستر کوي، څومره د اندېښنې موضوع ده دا خبره؟
دا واقعا سخت خبره ده هغه کسانو لپاره چې د خپل ډیټا د امنیت په حق له ډیر حساس دي یا د خپل معلوماتو په حق له حساس دي. یعنی دا خبره بيخي په دې زمانہ کې په دغه وخت کې دا نه منلو وړ خبره ده چې د عوامو معلومات دي بغیر لکم قانون، بغیر لکم سټانډرډ څخه یو اداره هغه د معلومات ځان سره وساتي او د دې سره بالکل موجود ده. سمندر ته اشاره وکړه چې سوګي هک کړي، که سوګي هک هم نکړلی په دې وزارت کې یا په دې اداراتو کې، داسې خلک شته چې تا ډیټا د مختلفو کارونو لپاره استفاده کوي، نو د دې کار تر سره کول مخکې لدی چې یو منظم قانون موجود وي، منظمه پالیسی موجود وي، موجودی دا کار تر سره کول سختې زیږوي او به اعتبارې زیږوي د ملت او د ادارې ترمنځ، دا یو 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 ناسنجیده کار زبولم زما په نظر.
یو بل ستونزه چې دغه کمری چې طالبان حکومت په کابل او نورو ښارونو کې بندولې، او هغه څه چې ما کتلې، حداقل هغه کور کې چې موږ په کابل کې لرو، چې هغوی د نن په کور کې سکرین بند کړای، د دروازې په خلکې کمرا ده، بیا داسې ویډیوګانې او انځورونه په سوشل میډیا خپاره شول چې د نجونو ځینې ډلهیز عکسونه وو، او ویل کېده چې دا په کابل کې د کمرو لخوا اخیستل شوي دي، اوس په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېدل. دغه اندېښنه څومره ډېره والی شي چې د خلکو هغه شخصي عکسونه معلومات دا ورسره ووزی او کم کسان چې ټلیفون زاف افغانستان کې کاری دي تاسو ته توصيات څه ده چې په موبایلونو کې څه وګرځي څه وکاري د کوم معلوماتو د ساتنې په موبایلونو کې ځان وساتي؟
بالکل کوم خبر ته چې تاسو اشاره وکړه زه به اومه مغه د د د ایلم خبره کومه د بیسکس خبره کوم چې هغه نوی بیا دغه سي کارونه تر سره کیږي. د کیمرو نصبول هم باید د دولت لخوا یو سنټرلایز یا یو داسې سیستم لخوا تر سره شوی چې یوازې دولتي هغه مخصوصو کسانو د کتلې او مخصوصو کسانو د ډیټا ته لاسرسی درلودلې چې هغه بیا هم یو قانون یو پالیسی یو ادارې یو چتر ته ضرورت لري. دا غید نشتون په وجه باندې ته عوامو باندې فشار راوړه کیمرې نصبه که نصب دکړلې داغه څومره مشکلات زیږوي هغه محاسبه باید وشي او نصبولې په کم شکل وشي. همدا موضوع د موبایلونو هم داغه سي د صرفات کړي چې د موبایلونو سخت کول نه مخکې یو نه سلواری فکر پکار دی او سلواری قوي تخنیکی ټیم پکار دی. په نړۍ کې د لپاره سټانډرډز ډیولپ شوی دی هغه په نړۍ کې تخنیکی علمی پرکټس شته دی چې هغه دغې په طریقه کې چیرته دا کار وشي نو عوامو ته تکلیف کمی او هم فائدې ډیر وي نتیجې خوي. نو دا باید د تشویش خبره وي چې زمونږ په هیواد کې د نور هیوادونو سره د سیالۍ لپاره یا ورته یو کار کول لپاره موږ هغه اساسات هیر کو او یو کار فقط تر سره کو هغه سایډ افیکټس یا هغه ضرر په نظر کې ونني سو هغه د ټولنه کې عوامو لپاره رښتیا سختې زیږوي او خلکو د تشویشونه ډیروي او دا په ځای تشویشونه دي.
سمندر صاحب کته سره ته وایي دغه پالیسی چې اوس طالبان ور باندې کار کوي یو نیم کال کېږي چې دوی ور باندې کار هم کړی دی او ورته وروسته به مخې ته وړي، یعنی که افغانان وغواړي که ونه غواړي دوی به دا کار کوي که پالیسی وي که نه وي که قانون وي که نه وي دوی دا کار کوي. خو په دې برخه کې هغه کسان چې په مختلفو ادارو کې کار کوي کېدای شي دوی ستاسې غږ واوري، دوی ته څه ویل غواړي او خپل هغه کسان چې زی خپل موبایل ثبت راجستر کوي دوی ته څه وایي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه دلته دوه موضوعګانې دي، یو دا چې د سیم کارت طریقه یعنی تلیفوني اړیکې دي او دوهم مخکې چې بسیط صبح تاسو په دغه برخه کې اشاره وکړه د تصویرونو یا د هغه ډیټا چې د سمارټ فون یا د تلیفونونو د طریقه مثلا تبادله کېږي دغه ته لاسرسی دی. په ټوله کې د مخابراتو د تنظیم قانون چې په افغانستان کې یعنی په خو جوړ شوی و از فکر کوم چې تر اوسه به هغه تطبیق کړی وي، مخابراتي خدماتو ته لاسرسی اصلا یعنی هیڅوک باید ونه لري. د مخابراتي شرکت په شمول هغه کارکون کې چې په مربوطه ادارات یا ارګانونو کې کار کوي هغه هم حتی نشي کولای چې دغه ډیټا ته بدون د اجازه یا هغه چې د لوړ سطح باندې دوی ته امر کیږي هغه کده عدلیه وزارت خانوي په خو وخت کې مثلا په غټو جرایم او په چړلو په وخت کې که بعضی وخت ضرورت شي د عدلیه وزارت کولای شوی چې د مربوطه ارګانون نه د شخص په اړه باندې معلومات را وغوړي. اما دا چې تاسو ویل په رسنوی کې بعضی وخت تصویرونه یعنی راوځي د کیمرو د خانه ده خو یو جدا موضوع ده، موبایل د رجستریشن سره یعنی کوم اړخ نه لري، اما د ډیټا په خوندیتوب کې په ټوله کې او په دې اړه د ډیټا د ټولولو نه وروسته په دې اړه هغه تخنیکی سیستم رامنځته کول او په دې اړه ضمانت چې دغه ډیټا یعنی د بل هدف لپاره نه کارول کیږي. که موږ تاسو وګورو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مثلا که یو عملي مثال درکړم په اروپایي اتحادیه کې د اتحادیه په سطح باندې د ډیټا پروټیکشن یا د ډیټا د خوندیتوب د یو قانون لري، بیا هر هیواد خپل پالیسی لري، په دغه برخه کې نړیوالې پالیسۍ موجوده دي چې آی ټی یو یا انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین یا په پښتو کې د مخابرات نړیواله اتحادیه چې افغانستان هم په پاتېرو کلونو کې د آی ټی یو غړیتوب لري. نو هیوادونه په ټوله کې هغه غړي هیوادونه البته د مسؤلیت لري چې د ډیټا محرمیت او د مخابرات او محرمیت دوی باید درناوی ولري، دغه ډیټا نه باید غلطه استفاده شي او نه همدارنګه د نور اهداف لپاره په بل چا باندې وپرول شي. که موږ تاسو وګورو په ټوله کې، یعنی کله چې موږ تاسو خپل موبایل ته یو اپلیکیشن انستالوو، یا حتی که موږ د خپل نوم، تخلص او د تولد تاریخ یا ډیټا که موږ یو چا ته ورکوو، حتی که یو څوک د یو کمپنۍ سره د کار په اړه باندې خپل سی وی شریکوي، هغه کمپنۍ مخکې دینه چې دوی دغه ډیټا پروسیس کړي یا هغه ډیټا مثلا ولولي، دوی اول د هغه کس نه چې دوی ته غوښتنلیک لیږي یو اجازه اخلي، او دغه اجازه اکثره وخت یا په کاغذي شکل باندې، یعنی امضا ده لاسلیک دی، او یا په الکترونیکي توګه باندې لاسلیک دی. که موږ تاسو خپل موبایل لپاره یو اپلیکیشن انستالوو په ډېر یو اوږده متن باندې په انګلیسي باندې، دوی هغه د ډیټا کلکشن پالیسی او همدارنګه د ډیټا پروټیکشن پالیسی او همدارنګه د دوی هغه اهداف یا موخې دي چې دوی دغه ډیټا څنګه جمع کوي، کومه ډیټا د تاسو نه اخلي، او دغه ډیټا د ټولولو موخې څه دي، او کله چې په آخر کې، یعنی هغه مشتری دغه ډیټا په حق باندې دوی ته اجازه ورکوي، یا په انګلیسي کې ورته ډیټا کنسنت ورته وایي، بلاخره یو ټیک مارک باندې کلیک کوي یا دوی ورته اجازه ورکوي، او بلاخره هغه ډیټا د هغوی سره ثبتېږي. نو په ټوله کې دغه موضوعات ډېر مهم دي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د یو ملي سطح باندې پالیسي رامنځته کول د مربوطه ارګانونو ترمنځ همغږي هغه په هر وخت او په هر نظام او هر وخت وي. مهمه دا که دغه سیستمونه رامنځته کېږي، دا باید په اوږدمهاله کې داسې نه شي چې یو سیستم جوړ شي او سبا دغه سیستم په بل سیستم باندې معاوضه شي یا تعویض شي. له بده مرغه په تېرو کلونو کې که موږ وګورو، اکثره دغه کارونه چې په دغه سطحه کې کېدل په موقتي توګه باندې دوی یو اوږدمهاله لیدلوری نه درلوده، او په ډېره کې د ناکامۍ علت یې د ما په نظر همدغه و، هغه که په نورو برخو کې و، همدارنګه د مخابراتو په برخه کې، د سیم کارتو په برخه کې، او یا په نورو ټولو برخو کې. او د ټولو نه بله مهمه خبره، لکه څنګه چې ما وخت کې وویل، عامه پوهاوی دی چې ملت ته یا خلکو ته په دغه برخه کې پوهاوی ورکړل شي. عامه پوهاوی خپله همدغه معلوماتي چې دوی د ډیټا کلکشن او د ډیټا پروسیسنګ او د ډیټا پرایوسي، یعنی په ساده توګه موږ وایو چې د معلومات د څه موخو په خاطر باندې دوی ټولوي، او اهداف یې څه دي، او دا به څنګه ساتل کېږي، آیا په دې برخه کې ضمانتونه موجود دي که نه. نو دا ژور تخنیکي بحثونه دي، دا چې په دې اړه باندې مکمل روښانتیا نشته، او نو په دې اړه د ما په نظر باندې قضاوتونه مخکې یو څه ستونزمن دي.
مننه کور ودان ښاغلی سمندر. ښاغلی بسیط، تاسو ته راځم که په لنډو کې دا هم راته ځواب کړئ، یو څوک ډېر تشویشي وي اوس دغه پروسه واضح نه ده چې طالبان په کومه طریقه باندې ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، خو دا لړۍ روانه ده، خو یو څوک تشویشي ده، او تشویشي دا وي که ټلیفون مې ثبت کړم، ثبت راجستر کړم، سیم کارت مې ثبت راجستر وي، او طالبان کولای شي یا هر څوک کولای شي زما هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، که چېرته زما موبایل روک شي یا څه سرغړونه وکړي. دوی ته څه ویل غواړي چې موبایل کې، لکه ځینې کورنۍ داسې وي چې بیا حتی د موبایل کارول بندوي، وي خیوي مې کاروه چې دومره ډېر جنجالونه او ستونزې زیږي، دوی ته څه ویل غواړي، دوی څه وکړي؟
دو جلا خبرې دي. د سیم کارت رجسټریشن چې ده، دا جبري کیږي، ځکه هغه سیم کارت کنټرولېږي له دغه څخه، د مخابراتي شرکتونو څخه هغه بندولای شي درته. دویمه خبره، ما مخکې یادواري د سیریل نمبر یا د ایمیای وکړله، که څوک وغواړي چې دغه تشویشونو نه ځان خلاص کړي، نو وای فای د کور کې تیره کړي، او خپل وای فای موبایل د وای فای سره وصل کړي، نه ترې ایمی نمبر غواړي، نه موبایل رجسټریشن ته ضرورت شته، او نه بل شي ته، لکه څنګه چې پاکستان کې دا کار ډېر خلک کوي، یو ساده موبایل اخلي، د هغې نه به انټرنیټ بل موبایل ته کاروي تر څو پې نظام پوه نه شي، هغه ټیکس مسله ونه شي. بله خبره زه باید وکړم چې هغه د موبایلونو رجسټریشن تر اوسه جبري شوی نه دي، او نه په عوامو دا جبري کیږي، دا په دکاندارانو، کاروباریانو، او هغه څوک چې موبایلونه راوړي د هیواد ته داخلي دوه وخت کې، او یا په هیواد کې خرڅلاو او اخیستلو وخت کې باید دا کارونه ترسره شي. دا په عوامو باندې جبري کیدلی هم نشي، ځکه دا کنټرول کم مرکزی دینه نه کیږي، لکه د مخابراتي شرکتونو نه د سیم کارتونو کنټرول کیږي، خو د داسې موبایلونو بیان شي کیدلی. مګر که دوه اعلان وکړي رسمي، کم قانون پاس کی چې کم ایمیای چې موږ سره ثبت نه و هغه موبایلونه بندوو، باغه صورت کې بکیدل شي دوبن کې او په لن کې څوک ډیر تشویش لري اول خو راجستر شوی نه دی د هوا ډیر زیات موبایلونه نه دی راجستر شوی ډیر زیات خو بیا هم کدا کار غړندې شو او رجستریشن ډیر شو هغه کولای شي چې یو وای فای تیر کی او یا د یو بل موبایل انټرنیټ واخلی او په دې صورت کې موبایل نه استفاده کوي
مننه کور ودان لته ستوړو قدرمنو هر یو د پانتون په خنۍ استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې په خنۍ ټیم لیډر او امیر شوس مال په جرمني کې د ټکنالوژي او وخت په برخه کې څېړون کوي د رحیم الله سمندر او د خوندی تابا یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل بسط نه چې تر دا د مموز معاملتي او کړه او له تاسو ورته کوم شاړي کومنی ولې تر بل پرګرام خي چاره
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com